بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده. ای هغو کسانو چه ایمان مراوڑه ده، رکو او سجده کوی، د خپل پروردگار عبادت کوی او خکرونه کوی چې ژغورنه او نجات ومومی. د خدای په لاره کې غزا کوی لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د کب میاشتې لسمه، د 1444 قمری کال د شعبان مبارکې میاشتې اتمه، او د 2023 زیږدیز کال د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې مازدیګرنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د نتنیاهو د افراطي کابینې او صهیونیستي پوځ ترمنځ د واټن ډېروالی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تلپاتې وږمې خپرونې ته غوږ شئ. وروسته به هم د فلسطین وروستیو بدلونونو په اړه یو مرکه ولرو چې ګډونوالې سیاسي کارپو ښاغلی غیور حسین او ښاغلی ډاکتر علی واحدی دی. او په پای کې به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. قدر منوریدونکو، نو ستاسو د ملتیا په هیله یو، هیله ده چې زموږ سره د خبرونو اوریدو تر پایه ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران له لوري په سیمه کې د مانورونو څارل کېدل. په ایران کې د زرګون افغان زده کوونکو په زده کړو بوختیا. په پاکستان کې د ټاکنو د نیټې اعلانېدل. او صهیونیستي رژیم ته د روسیې خبرداری. اوس هم بشپړ خبرونه. بریګیر جنرال اشتانی وایي چې ایران په سیمه کې مانورونه په ځیرتیا څاري. د ایران دفاع وزیر او د وسلوالو ځواکونو ملاتړی په سیمه کې د ترسره شویو مانورونو په اړه وویل، ایران په سیمه کې ترسره شوی مانورونه په دقت سره څاري، خو له هغوی څخه هیڅ ګواښونکې پایله نه لري. د امریکا د سمندري ځواکونو مرکزي قومندانۍ د سهشنبې په سهار د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د مصر په ګډون د 500 هیوادونو د ګډو مانورونو په پیل سره په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې دغه مانور د ایران په سویلي اوبو، د عربو په سمندر، په سره سمندر، د عمان په سمندر او د هند په بحر او د ختیځې افریقا په ساحلي سیمو کې ترسره کیږي. دا مانور د 2000 سرتیرو او 15 کښتیو په ګډون سره د ګډې قومندې او کنټرول تر 5 مهمو برخو، بې پیلوټه سیسټمونو، د ماین ضد اقداماتو، د مصنوعي استخباراتو پراختیا او د نړۍ پر روغتیا سره ترسره کیږي. د ایران د راپور لمخی د ایران دفاع وزیر او د وسلوالو ځواکونو ملاتړی ډګر جنرال محمد رضا اشتیانی د دغه هیواد د حکومتي پلاوي د غونډې په څنډه کې د امریکا او د یو شمیر هیوادونو لخوا د دغه مانور مخه په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د مورال لوړول یاد کړل. امیر عبداللهیان وایي د افغان کډوالو د کوربتو په برخه کې له ایران څخه ملاتړ ډیر کم دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په 1300 لسیزو کې د میلیونونو افغان کډوالو په تړاو د اسلامي جمهوریت کوربتوب ته په اشاره سره وویل، په دې برخه کې له ایران سره د نړیوالو مرستو ډیره کمه برخه ځانګړې شوې ده. د ایران د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون ماښام په جنیوا کې د کډوالو د عالي کمشنرۍ، د کډوالو د نړیوال سازمان او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په شمول د نړیوالو بشردوستانه سازمانونو او د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د بشردوستانه چارو د همغږۍ دفتر له مشرانو او لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت په ځانګړې توګه په تیر یو نیم کال کې اشاره وکړه او وویل، دا وضعیت ایران ته په بې ساري توګه د کډوالو د ډیروالي لامل شوی دی. امیر عبداللهیان د دې په بیان سره چې ایران په تیرو څلورو لسیزو کې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی زیاته کړه. له بده مرغه نړیوال ملاتړ د هغو لګښتونو په تناسب نه دی کوم چې په وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو د راتګ له امله پر ایران لګول شوی دی او په دې برخه کې له ایران سره ډیره کم مرسته شوې ده. په ایران کې 6,000 په بخښنې سره په ایران کې 6,000 افغان زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په ایران کې د نړیوالو چارو او د بهرنیو ښوونځیو مرکز مشر اعلان وکړ چې څه باندې 6,000 افغان زده کوونکي په ایران کې په زده کړو بوخت دي چې د 1400 لومړي او 1402 تعلیمي کلونو لپاره د دغو زده کوونکو د زده کړې لګښت له 325 میلیون ډالرو څخه ډیر دی. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د حکم له مخې هیڅ افغان ماشومان حتی هغه کډوال چې په غیر قانوني او له اسنادو پرته په ایران کې دي باید له زده کړو بې برخې نه شي او دوی ټول باید د ایران په ښوونځیو کې شامل شي. په ایران کې د نړیوالو چارو او د بهرنیو ښوونځیو مرکز له دغه حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت په ګډون له نور دولتي ادارو سره په جدي توګه تعقیبوي څو ستونزې محدودیتونه حل او افغان ماشومان له سمې زده کړې برخمن شي. د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت له بندیزونو او خندونو سره سره د افغان زده کوونکو په ګډون چې د بهرنیو وګړو ډیری برخه جوړوي د کډوال زده کوونکو لپاره د زده کړې او روزنې له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مساوي شرایط برابر کړي دي. په ایران کې د نړیوالو چارو او د بهرنیو ښوونځیو مرکز د راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې نړیوالو مؤسسو په تیرو دو کلونو کې په ایران کې د افغان زده کوونکو د زده کړې له 3.9% څخه کم لګښت ورکړی دی او د ایران اسلامي جمهوریت د افغان زده کوونکو د زده کړو 6.9% لګښتونه په غاړه اخیستي دي. د ایران د پوهنې وزارت د عامه اړیکو د معلوماتو له مخې په دغه راپور کې راغلی چې د دغو مؤسسو لپاره اړینه ده چې په ایران کې د میشتو افغانانو زده کوونکو لپاره د عامه زده کړو کیفیت او کمیت ته ډیره پاملرنه وکړي او د ښوونځیو د جوړولو او چلولو لګښتونو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې مرستې وکړي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د عوایدو ډیروالي په اړه له ننګرهار څخه زموږ د خبریال آصف شنواری رالیږل شوی راپور لرو چې په ګډه یې اورو.
ننګرهار کې د ترانسپورت ریاست چارواکي وایي په کلنیو عوایدو کې بې ساري زیاتوالی راغلی دی. چارواکي د عوایدو د ډیریدو لامل د نویو سرچینو موندل او په عوایدو ټولولو کې د شفافیت رامنځته کول بولي. د ننګرهار د ځمکني ترانسپورت رئیس مفتی محمد زمان مزمل په یو خبري ناسته کې وویل د اړوند ریاست په کرنیو عوایدو کې بې ساري زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي پروانه تیر کال د دې ریاست کلني عواید په ټولیز ډول 19 میلیون افغانۍ او خوسک د عواید خواوشا 45 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي چې 15 میلیون افغانۍ زیاتوالی پکې راغلی دی. د نوموړي پروانه یوازې د روان کال د دلوي په میاشت کې 12 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې میاشت کې یوازې 1.5 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي وو.
تیر کال زمونږ عواید چې دی نو هغه 19,103,353 وو. سخ کال ټول عواید زمونږ 53,909,323 تقریبا څه کم 15 میلیونه ابزود کې اضافه والی پکې راغلی دی. همداراز په مختصر ډول به ووایو چې سخ کال د دلوي تیر کال د دلوي په میاشت کې زمونږ 1,05,912 عائد صرف د دلوي میاشت کې. سخ کال د دلوي په میاشت کې مونږ 12,109,918 افغانۍ عائد لرو. الحمدلله ټول عوائد د مستوفیت د بانک د لارې نه بیت المال ته تحویلېږي.
د ترانسپورت رئیس د عوایدو د زیاتوالي لامل د عوایدو د نویو سرچینو موندل او د غراس په عوایدو راټولولو کې شفافیت په ګوته کړ. مفتی محمد زمان مزمل وویل په جلال آباد ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمولو او ترانسپورت د تنظیم په موخه د ښار له منځه د موټرو تمځایونه د ښار څنډو ته لیږدولي او هڅه کوي له ښاره ټولو ولسوالیو ته د مسافر وړونکو موټرو لپاره د تمځایونو لیږد بشپړ او د ښار واټونه د اړوندو ادارو سره په همغږۍ د پلي ګرځېدو لپاره جوګه کړي. جلال آباد چې د جوړښت له پلوه کوچنی ښار دی او په تیرو څلورو لسیزو کې هیڅ ډول پراختیا نه ده کړې، دا مهال پکې پر نورو نقلیه وسایطو سربیره خواوشا 10,000 رکشې د ښاري ترانسپورت په برخه کې فعالیت کوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. په پاکستان کې د ټاکنو نیټه اعلان شوه. زموږ خبریال د پاکستاني رسنیو له قوله راپور راکوي چې د پاکستان سترې محکمې په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې په نوي ورځو کې د ټاکنو پریکړه واوروله. له دې سره په یوه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بند خونې ډک کړی تحریک د پای ته رسولو اعلان وکړ. عمران خان د سترې محکمې له دې پریکړې هرکلی کړی دی. روسیې صهیونیستي رژیم ته خبرداری ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي لومړی مرستیال د سوریې پر وړاندې د صهیونیستي رژیم د اقداماتو او پوځي ګامونو په تړاو خبرداری ورکړ. د صهیونیستي رژیم جنگي الوتکو د فبروري میاشتې د 19 نیټې په سهار د سوریې له هوایي حریم څخه په تیرېدو سره د دغه هیواد په سویل کې پر ځینو سیمو بریدونه وکړل چې له امله یې په دمشق او شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه شل سوري وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایرنا د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي لومړی مرستیال دیمیتری پولیانسکي په سوریې کې د صهیونیستي رژیم د پوځي خپلسرو ګامونو پایلې په اړه خبرداری ورکړ او وویل چې هیواد یې په کلکه دغه ګامونه غندي. پولینسکي په سوریې باندې د صهیونیستي رژیم وروستیو هوایي تیریو ته په اشارې سره دغه ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه وبلله او د مخنیوي پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د خبرونو پای. دا تهران ده د ایران اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د نتانیاهو د افراطي کابینې او د صهیونیستي پوځ ترمنځ د واټن ډیروالی. د صهیونیستي رژیم د پوځ د استخباراتي څانګې په سلګونو افسرانو خبرداری ورکړی که دغه رژیم د قضایي قانون د تعدیل طرحه تصویب شي نور به خدمت ونه کړي. د 8200 قطعې ذخیره افسرانو په یوه لیک کې د جګړې وزیر یوف کالاند د پوز لوی درستیز او د پوزی استخباراتو د څنګه مشر ته په خطاب کې اعلان کړی، موږ د اندېښمنونکو نښو شاهدان یو چې د اسرایلی رژیم د امنیت لپاره خبرداری ورکوي. په دغه لیک کې راغلی چې د دغو افسرانو اندېښنه د قدرتونو د بیلتون د لغوه کېدا له امله د ټولنیز یووالي د له منځه تللو، اقتصادي ثبات ته د زیان رسولو او په نړۍ کې د صهیونیستي رژیم د عکس العمل له خرابېدو سره تړلې ده. چې د قضایه قوې خپلواکۍ ته په پام سره چې شونې ده د دې زیانونو څخه ځینې به ډېر ژر د نه جبرانېدو وړ وي. تېره اونۍ هم د صهیونیستي رژیم د ځانګړو ځواکونو څخه د پاسه سلو افسرانو یو عارضه لیک لاسلیک کړه او خبرداری ورکړ که چیرې د قضایي نظام د اصلاح کولو پلان تصویب شي نو د دغه رژیم لپاره به خدمت ونه کړي. د وخت په تیریدو سره د صهیونیستي رژیم د مختلفو برخو او د نتانیاهو د افراطي حکومت ترمنځ واټن زیاتیږي او په پوځ کې د نتانیاهو له حکومت سره د هرې ورځې په تیریدو سره مخالفتونه ډیریږي. د نتانیاهو د کابینې د جوړېدو راهیسې چې افراطي ګوندونه او سیرې پکې شتون لري، لکه د یهودو عصمت ګوند مشر او د داخلي امنیت وزیر ایتمار بن ګویر او د سخت مذهبي صهیونیستي ګوند مشر او د مالیې وزیر بزلیل سموتریچ، پاوز په دې اړه اندېښمن دی چې د کابینې د دغو دو سخت دریزو لخوا د اعلان شویو تګلارو پلي کول به په لویدیځه غاړه کې د پوز کورنۍ ننګونې زیاتې او پراخې کړي او د بهرنیو ګواښونو له پامه لویدلو لامل بشي. بن ګویر د کورنۍ امنیت د وزیر په توګه په ټاکل کېدو سره په لویدیځه غاړه کې د پولیسو واک زیات کړ او په ورته وخت کې یې د ښارګوټو میشتو افراطي رضاکارو ځواکونو په شتون سره د موازي پوځ په جوړولو پیل وکړ. په همدې حال کې د مالیې د وزیر په توګه د بزلیل سموتریچ ټاکل کېدل د دې لامل شول چې د بن ګویر امنیتي پلانونو د تطبیق او د نویو یهودي میشتو ځایونو د جوړولو په برخه کې د هغه لخوا د غوښتل شوي بودیجې برابرول اسانه او چټک کړي. که دغه دو سخت دریزو ګوندونو او د نتنیاهو د کابینې نورو غړیو ګوندونو لخوا د دې سیاستونو تعقیب د دې لامل شوی چې پوځ د پخوا په څیر د یووالی د سمبول رول ولوبوي چې تر پوښتنې لاندې راغلی دی. د پوځ اندېښنې یوازې تر دغو قضیې پورې محدودې نه دي، بلکې د اپوزیسیون په څیر پوځ هم اندېښمن دی چې د نتنیاهو هغه څه چې د قضایي اصلاحاتو په توګه تعبیروي د پوځ لپاره هم یوه ننګونه کیدلی شي، ځکه چې په دې برخه کې اختلافات دومره ژور او پراخ دي چې په سایونستي رسنیو او سیاسي بهیرونو کې دا ژوره او پراخه اندېښنه شته چې د اسرایلو اوسنی حکومت به د پخوانیو یهودي حکومتونو په څیر برخلیک ولري دا او د اتیا کلنۍ ته د رسېدو د مخه به نسکور شي. له دې امله په تېرو څو اونیو کې د سایونستي رژیم مشر اسحاق هرزوګ په پرله پسې توګه د کورنۍ اختلافونو د دوام د پایلو په هکله خبرداری ورکړی دی. په حقیقت کې هغه څه چې د قضایي اصلاحاتو په توګه تعبیریږي په حقیقت کې د نتنیاهو او د ګوندونو د افراطي کسانو ترمنځ د نوې کابینې په جوړولو کې یو ډول جوړجاړی دی چې له مخې یې نتنیاهو پر وړاندې قضیو کې له محاکمې څخه خلاصیږي او په ګوندونو کې هم حزبي موخې ترلاسه کولی شي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د سیاسي برخې یا د سیاسي تبصرې برخه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غک.
تل پاتې وژمې. قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیله ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ستاسو را بولو د نن ورځې مرکې ته.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویل چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل
کې خپېږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا دا تهران رادیو قرآن اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زالی اسخرابی دی ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم څو د هندارې د خپرونې یوه بله برخه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د فلسطین او د سیونیس رژیم د حالاتو او د عقبې نومې غونډې په هکله وغږیږو. لکه څرنګه چې خبر یاست، په نیویارک کې فلسطین کې د نتنیاهو له واکمنېدو وروسته یو شمېر مهم تحولات په نیویارک کې ټاټوبو کې رامنځته سوي دي. لومړی دا چې د نتنیاهو له راتلو سره د فلسطینیانو په ضد د سیونیس رژیم جنایتونه او د ځمکو د لاندې کولو بهیر شدت موندلی دی، او بله دا چې نتنیاهو د فساد له تورونو سره د مقابلې په موخه د عدلي ارګانونو د واک د کمولو لپاره د دې رژیم په قضایي قانون کې بدلون راوستی دی، چې دا مسله په نیواکي ټاټوبو کې د ژورو اختلافاتو او پراخو مظاهرو سبب ګرځېدلې ده. د بلې خوا څخه د سیونیست رژیم د جنایاتو د پراخېده او په عامو فلسطینیانو باندې د بریدونو او د نویو ښارګوټو د جوړولو د هلو ځلو په نتیجه کې د فلسطین مقاومتي ډلې په بېساره توګه فعاله سوي او اسرایل رژیم یې له سختو امنیتي ننګونو سره مخامخ کړی دی. نتنیاهو د توندلارې کابینې د فشارونو له امله او د خپل سیاسي اتلاف د پاشلتیا د مخنیوي په موخه د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په ځمکو باندې د نویو ښارګوټو په بڼه د 2000 کورونو د جوړولو طرحه تصویب کړې ده، چې دا مسأله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 2023 پریکړه لیک سره په ټکر کې ده او د اروپا په شمول د نړۍ د ګڼو هیوادونو له غندنې سره مخامخ سوی دی. د دغو جریاناتو په ترڅ کې په وروستیو ورځو کې د عقبې په نامه یوه غونډه هم د امریکې په نوښت او د مصر، اردن او د فلسطین د کورواکې ادارې په ګډون ترسره سوه، څو د فلسطیني مقاومت د مبارزینو د ځپلو په موخه د کورواکې ادارې او سیونیس رژیم ترمنځ امنیتي همکاری برقراره سي. خو د دې جوړجاړی هدف د فلسطیني مقاومت د ځپلو ترڅنګ په فلسطینیانو کې د نفاق رامنځته کېده ده، ځکه چې اوس مهال د فلسطین مقاومتي ډلې له یو بل سره د اسرایل د رژیم په وړاندې یو موټی سوي دي. ایزانو د هندارې د پروګرام په نننۍ خپرونه کې به په همدې مسایلو باندې بحث وکړو. یادونه کوم چې د سیمې د چارو کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدي او رسنیز فعال ښاغلی غیور حسین غالب به زموږ سره په بحث کې ګډون وکړي. له یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار کې مو هر کلی کو د نیواکی فلسطین پاک لا خپل بحث ته دوام ورکو. راز لومړی ډاکټر صاحب علي واحدی ته. واحدی صاحب سلامونه ونی کې هلی. تاسو په هیږي چې سیونیست رژیم هم په داخلي ډګر کې له اختلافات سره لاس په ګریوان دی او د نتنیاهو له لوري په قضایي قانون کې بدلون سبب سوی چې د هغه سیالان ورباندې د کودتا تور ولګوي. له بلې خوا بیا د سیونیست رژیم د فلسطیني مقاومت د بریدونو په کابو کولو کې پات راغلی او امنیتي ننګونو سره هم لاس په ګریوان دی او پاینیال کې نړیواله ټولنه هم تر یو اندازې پورې د اسرائیل د رژیم په مخالفت کې ژغونه او چت کړي دي. ډاکټر صاحب تاسو دغو مسایل ته په کتو سره د سیونیست رژیم راتلونکی څرنګه جاجوئ؟ دغه حالات په کوم لوري روان دي؟ آیا د ځینو عربي هیوادونو خیانت او رسمیت پیژندنه به د دې رژیم د نابودۍ مخنیوی وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو دغه چې تاسو ویل په دغه وروستیو کې پس له دې چې بیا نتانیاهو په د فلسطین په نیواک کړي ټاټوبه کې واکمن شوی دی، نو د د سیونیستي رژیم د ځواکونو او همدغه راز د شارګوتو وسلوالو اوسیدونکو لخوا خورا سخت او ظالمانه بریدونه د فلسطینیانو پر ضد په ځانګړې توګه په الخلیل، نابلوس او القدس او د اردن په لویدیز غار کې پیل شوی دی چې د خورا پراخه توګه د فلسطینیانو د ژوبل او د شهیدان عامل شوی دی. او په وړاندې موږ ګورو چې الحمدلله د فلسطین ځوانان او اسلامي ګوند ډلې او مقاومت ډلې د خپل هغه استشهادي او خورا عملیات شریکی عملیاتونه پیل کړی دي چې د سیونیستي او د رژیم سیونیستي د وسوالو شارګوتو د وژل کېدو عامل هم سوی دي. نو په دغو شرایطو کې موږ ګورو چې بیا د امریکا په سفارتخانه سره د عربی په نامه یو غونډه د مصر، اردن او د فلسطین د کرواکي تشکیلاتو په ګډون سره رامنځته شوی دی او د دغې ګوندې موخه دا و چې دوی غواړي سربیره پر دې چې فلسطینیان د سیونیستي رژیم لخوا ځپل کیږي، په دغه ځپلو کې د تشکیلات د فلسطین د کورواکي د تشکیلاتو د ځواکونو څخه هم د فلسطین پر ضد استفاده وسی. که څه هم الحمدلله په دغو اوسنی شرایطو کې د فلسطین په ولس کې یو خورا پراخه اتحاد او یووالی وجود لري او دغه د فلسطین د کورواکي تشکیلات دغه عامل بس د فلسطین د سبب نه سي بلکې د هغوی د اتحاد او یووالي د تنګیدو عامل بسی. ضعیف او بې ځایه دعا او مسله ده، ځکه چې ټول اسلامي وادونه په ځانګړې توګه د عربي وادونو رسونو د فلسطینیانو امایت او د سرمدستی او د غوی ملاتر دی او په وړاندې د سیونیستي رژیم د نابودۍ غوښتونکي دي. نو دا مسله داسې معلومیږي چې د امریکا ملاتر د سیونیستي رژیم د دې عامل بنسی چې د غوی د فلسطینیانو او د اسلامي مقاومت په وړاندې د غوی د نابودۍ څخه مخنیوي نسی، بلکې ان شاء الله نری به دا شاهد وي چې د فلسطینیانو د ولوس د مقاومت او د فلسطین د اسلامي ګوندونو په خورا پراخ عملیاتونو او مقاومت سره ان شاء الله په پایل کې سنستی رژیم د نابودۍ شاهد ویو.
له تاسو په مننه سره وسپم دغه پوښتنه له ښاغلی غیور حسین غالب څخه وکړو. غالب صاحب په هنداره خبرونه کې درته شراغ لاست او وایو تاسو د سیونیس رژیم داخلي حالات او د فلسطین مقاومت له لوري د بریدونو شدت ته په کتو سره د دې رژیم راتلونکی څرنګه چاچوئ؟ دغه رژیم په کوم لوری روان دی؟ آیا د ځینو عربو هیوادونو خیانت او رسمیت پیژندنه به د دې رژیم د نابودۍ مخنیوی وکړي؟
نیم د تهران رادیو ټولو همکارانو ته ملګرو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د شانته زموږ څومره اورېدونکي دي هغوی ته ډېره ښه پوښتنه تاسو وکړله. په عربي کې یو ضرب المثل دی، وایي چې الغریق یتشبث بکل خشش، وایي چې کوم کس چې په هغه په اوبو کې ډوبېږي نو هغه هر خوا ته خپل لاس اچوي چې څه چیز به وي چې هغه دې ته نجات ورکړي، هغه دې سره مرسته وکړي. او په لاره کې په کوم ځای کې چې کله ډوبېږي نو هغه د وښو ته هم لاس چوي، ونو ته هم لاس چوي، هر ځای ته لاس چوي تر دا چې هغه ته څوک نجات ورکړي. نو هغه همدغه مثال د سیونیز یا د اسرائیلو همدغه مثال دی چې دا د غرقېدو په حالت کې دي، غواړي چې خپل بقا وساتي. او ځنه هیوادونه لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه چې عربي هیوادونه چې هغوی لپاره د شرم خبره ده چې ته دې په باوجود چې څومره کسان یې ونیول او څومره ځمکې اشغال کړې او څومره ښارونه یې د فلسطینیانو په ځمکې کې جوړ کړل، دې په باوجود هغه عربي غیرت هم دوی نه لري شوی دی. یعنی اسلامي غیرت نه پرته د عربي کوم غیرت وي چې عربیانو کې خپل غیرت وي، خپل ځان ډېر د غیور بلي و، ډېر غیرتمن بلي، هغه یې هم له لاسه ورکړی دی. خبره ده اسرائیلو د اسرائیلو هم په داخلي کوم اختلافات دي، د هغوی شکار شوي دي، هم نورو جبهو سره د مبارزې په حالت کې دي. ورځ په ورځ د نورو جبهو چې کومه مبارزه ده، کوم مقاومت ده، نو هغه ډېر مخ په وړاندې روان دی. له دې کبله چې د خلکو توجه او د خپلو کسانو توجه دې ته راواړوي چې ګوره مونږ اوس مقاومت سره په جنگ کې یو، مو فلسطین سره په جنگ کې یو، دې لپاره چې د هغوی ذهنونه د هغوی فکرونه دې ته راواړوي، نو د فلسطین ځمکې کې نور دوی تجاوزات شروع کړل، خارو جوړول یې شروع کړل، تر داسې د کوم اندرونی فشار دی هغه دې سره له منځه یوسي. د خلکو ذهنونه اسرائیلو کې کوم کسان دي، د هغوی ذهنونه دې خوا راواړوي، او د کله چې د هغوی فکر همدا فلسطین شي، مقاومت شي، نو بیا به هغوی بل خوا اندرونی اختلاف ته سترګې نه غړوي. یو خدوا شوه یو هدف دا دی. دویم هدف چې کوم دی هغه دغه دی چې د کوم عربي هیوادونه دي یا هغه څه هیوادونه چې دغه غاصب صهیونیزم یې په رسمیت پیژندلی دی، هغوی ته لږ ځان وروښایي او ورته ووایي چې ګوره مونږ دومره طاقت لرو، مونږ دومره توان لرو، او هر ورځ نه په بلې ورځې په خپل هیواد کې توسیه روانو، وو ډېر ځمکې اشغال کوو، ګوره که چیرې تاسو مونږ تسلیم نه کړئ نو تاسو ځمکې ته هم خطر ده. یعنی د دې کارونو سره د دوی دوه هدف، یو درونی هدف دی، یو بیرونی هدف دی. درونی هدف دغه دی چې د خلکو د اسرائیلو کې نه نه چې کوم اوسیدونکي خلک دي د هغوی ذهن منحرف کړي، او بیرونی هدف دغه دی چې خلکو ته قوت وښایي او طاقت ور وښایي.
غالب صاحب له تاسو مننه کوو، ځانو درته یو لنډه شاندمه کوو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. هندار کیمو هر کله کو د فلسطین دروان حالات په اړه خپل بحث ته دوام ورکوو. اوس راځو ډاکټر صاحب علي واحدی ته. ډاکټر صاحب، د نړۍ اکثرو هیوادونو د اردن د سیند په لویدیځې غاړې باندې د نویو ښارګوټو د جوړولو په باب د نتنیاهو د کابینې په پریکړې سخت غبرګون ښودلی دی. حتی امریکا او اروپا چې د دې رژیم ملاتړي دي د ښارګوټو د جوړونې سره مخالفت کړی او له نتنیاهو څخه غوښتي دي چې په خپله پرېکړه باندې بیا کتنه وکړي، خو نتنیاهو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، امریکا او اروپایي هیوادونه او په ټول کې د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په ځواب کې په سپین سترګیتوب سره ویلي چې د ښارګوټو د جوړولو بهیر به دوام وکړي. ډاکټر صاحب واحدی، د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په ځواب کې د نتنیاهو سپین سترګیتوب د دې رژیم لپاره په سیاسي او نړیوال ډګر کې کومې پایلې ولري؟
بله، هم دغه راد چې د نتنیاهو د دریز دادی چې د فلسطین د اردن د لویدیځ غاړه په برخو کې نوي شارګوتونو په جوړولو کې دی تصمیم لري چې د دغه ریاتودو دغه په وړاندې موږ ګورو چې د ملګرو ملتونو اروپایي وادونو او د اکثر اسلامي وادونو او سربیره پر هغه په ظاهري توګه تا د امریکا د مخالفت سره مخامخ شوی دی او دی سره سره د مخالفتونو غواړي چې خپل دریسته دوام ورکړي. نو دا پایله به دا وي چې نتنیاهو به خپل هغه ملاتر چې د اروپایي وادونو او د امریکا لخوا د ده سره د دې ملاتړ کېده دا سبب سي چې دغه ملاتړ د لاس ورکړي او په دغه مسله کې به دې ناکامه به پاتې سي او نه یوازې دې په دغه اړه یو مثبت اقدام وکړي بلکې د خپل د دولت د روانې کېدو یا د ویجاړېدو عامل بسی ده د پاره یو خورا ناوړه اقدام دی بلکې د ده د کابینې د ویجاړ کېدو او د دولت تفوزه کېدو عامل بسی او خپل هغه اصلي ملاتړ چې امریکا او اروپایي وادونه او په وړاندې هم د ملالو ملتونو او د نړیوالې موسسې او په ځانګړې توګه د اسلامي وایدانو د خورا سخت غبرګون سره به مخامخ سي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به همدغه پوښتنه له ښاغلی غیور حسین غالب څخه وکړو. غالب صاحب، تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
ګوره، مونږ دغه چې د نړیوال کوم دنه هیوادونه دي چې هغوی د دې غمدنه کړې ده او سازمان ملل وایي چې دوی د غمدنه کړې ده، همدشان ته د یونایټیډ نیشن یا د امریکې والا چې کوم دي دوی وایي چې مونږ غمدنه کړې ده، دا د دغو غمدنې دکه تصور سوچ وکړي نو دغه غمدنه هم څو قسمه ده. ځنه داسې کسان دي چې هغه له زړه له کومې د دې غمدنه کوي، هغه سې کسان دي چې هغه حریت پسند دي، هغه سې کسان دي چې هغوی حقوق بشر باندې په صحیح توګه په صحیح معنا باندې پوهېږي، هغوی له زړه نه د دې غمدنه کوي او زړه نه یې غمدنه کوي، خو هغوی کې دومره توان نشته چې هغه د دغو مقابلې ته ودرېږي. یو دغه ده، او بل رقم غمدنه چې کومه دی دغه دی، لکه څنګه تاسو د ځینو هېوادونو نومونه واخیستل، هغوی چې کومه غمدنه کوي هغه دې شانته غمدنه نه چې زه به درته وایم چې کار مه کوه، ته دوام ورکړه او چې دوام ورکړي کله د چا تا ساختمان چې کوم دی، د برډینګونه چې کوم دی، دا چې جوړ شول بیا چا کې توان نشته، توان چې نه لري چې هغه تاسو لپاره ونړوي، تر دا چې تاسو جوړوي زه به د غمدنه کوم او زه به تاسو پر خلاف چې کوم دی د خبرې مبرې کوم، تر دا چې دې ورځو کې همدې د کشمکش کې تاسو ته کوم برډینګونه دي، کوم هیواد کوم خارونه دي یا کوم شرګوټي دي، دغه تاسو جوړ کړئ.
له ډاکټر صاحب علي واحدي او شاغل غیور حسین غالب څخه مننه کوم چې دینداري په نننۍ خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړ. pashtonnahniyat@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو له دې لارې خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریکولی شئ. له ملګرتیا مو مننه. تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
ډیر قدرمن اوریدونکو، د تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې د www.farstoday.ir/space لارې زموږ سره خپل بیلابیل مطلبونه واوري او همدارنګه خپل مطلبونه شریک کړئ.
روت پانو ته کتنه.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه عطو الله خوګنای او زما ډیر قدرمن همکار
عبدالمجید دورانی
ورسپانو ته د کتنې لیو بلی خبرونه سره ستاسو درنو په خدمت کې یو. دوستانو په دې خبرونه کې به د هیواد او بیلابیلو سیمو په اړه ورسپانو ته کتنه وکړو. کوم مقاله او تبصره چې ورسپانو کې راغلي نو هغه به تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې له موږ سره پاتې شئ.
مینوالو په سر کې د تهران چاپ جوان ورسپانه راخلو چې په خپل یو سرټکی کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا خبره راخستې ده چې وای که د هیټلر زوی صدر اعظم شي نو څنګه به وي. په خبر کې لولو چې حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په 250مه غونډه کې د ګډون په موخه جنیوا ته د سفر په دوران کې د خبریالانو د پوښتنو په ځوابونو کې په دغه غونډه کې د ایران دریزونه تشریح کړل او په ایران کې ورستیو غلبلیو ته په اشاره سره وویل دښمنانو په دې ورستیو میاشتو کې ډیره هڅه وکړه چې په ایران کې لرامسته شوی موضوع څخه زیات نه زیاته ناوړه استفاده وکړي او په ایران کې د ګډوډیو ناامنۍ او بې ثباتۍ په لټه کې وو. هغه په ورستۍ غونډه کې د ایرانی ټیم شتون ته په اشاره سره هم وویل له دغه فرصت څخه د حقیقتونو د وضاحت لپاره استفاده وشوه. د ایران دغه جکپوړی ډیپلوماټ په دوام کې د خپل وروستي سفر په دوران کې پراخو ملاقاتونو او په کې مطرح شوو مطالبو ته اشاره وکړه او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره خپله کتنه او د بندیزونو د ختمېدو په هکله بحثونه یاد کړل او ویل چې د اټمي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی به په راتلونکو ورځو کې ایران ته سفر وکړي. امیر عبداللهیان د ترهګرۍ وینځلو یعنی ټیرریزم لانډرینګ د عبارت په حکله چې هغه ورته د دوشنبې ورځې په وینا کې اشاره کړې وه داسې وضاحت وکړه. د ایران د ولس دښمنانو ډیر کوشش کړی چې د ایران له اسلامي جمهوریت او حتی له ایران څخه مشروعیت او رواوالی ختم کړي او یو بل کار هم چې ترسره شو دا و چې ترهګر ووینځي او ورڅخه یوه نوې څیره جوړه کړي. ما له اروپایي خارجه وزیرانو او خاغلی ګوترش سره په خبرو کې وویل چې که هیټلر زوی درلود نو آیا نن جرمنیانو منله چې هغه د جرمنی صدر اعظم شي؟ تهران چاپیدون کې اطلاعات ورځپاڼې راخلو چې په وړومبي مخ کې د ایران د هوایي ځواکونو مانورو ته په اشاره سره په غټو ټکو لیکلي دي چې د ولایت د اسمان د مدافعانو په مانورو کې د هیواد د مهمو او حساسو مرکزونو د دفاع مشق کیږي. د دې خبر په ځینو مهمو برخو کې راغلی چې د هیواد د دفاع هوا مانوري ویان امیر رحیمزاده ویلي دي چې د دفاع هوا د خوندي برخو په جوړېدو سره د هیواد له حساسو تاسیساتو د ساتنې پوره چمتواله ترلاسه شوه دی. د روان 1400 لومړی کال د مدافعان اسمان ولایت تر نوم لاندې د ګډو پوځي مشقونو په دوران کې د دفاع هوا د توغندي سیستمونو تر ځمکې لاندې تونلونو او زالو مخکتنه وشوه. په دې منورو کې د پوځ د دفاع هوا ځواک د غبرګولي د 15 او د سپا د هوایي ځواک د غبرګولي د 3 په نامو ځایي سیستمونو او د متوسط لوړوالي برید کوونکي اهداف وویشتل. د مانوري په دوران کې د سپای د هوایي ځواک د زپول او د پوز د دفاع هوایي ځواک مجید نومي دفاعي سیستمونه هم توغول شوي. کروز توغندي په پریمانه توګه ویجاړ کړل. همدغه اطلاعات ورځپاڼې په یو بل سرټک کې د سیمې په سمندرونو کې د فارس خلیج د سنډې د عربانو او د امریکې د ګډې سمندري منوري خبر ته انعکاس ورکړی دی. په خبر کې راغلی چې امریکایي د فارس خلیج د غاړې د غرب هیوادونو په شمول له 50 نورو هیوادونو سره یو ځای د سیمې په سمندرونو کې یوه ستره سمندري مانوره پیل کړې ده.
دغه ستر سمندري مشقونه د وزر ځواکونو او 15 پوځي کښتیو په ګډون جریان لري. دوستانو د تهران ورځپاڼو په پای کې د کیهان ورځپاڼې ځینو بهرنیو خبرونو ته یو ځغلنده کتنه کوو چې په دا ډول دي. د صهیونیستي رژیم د پوځ لوی درستیز وایي د اسرایلو پوځ په ټوټې کېدو او ماتېدو دی. خبر زیاتوي په تل ابیب کې کورنی اختلافات دومره زیات شوي دي چې اوس صهیونیستي رژیم زیاتره چارواکي د دغه رژیم د پوځ او پولیسو د سرپاشل کېدو او ویره څرګندوي او په جلا جلا پروګرامونو کې د پوز د ماتېدو په حقله خبرداري ورکوي. اخوا د لبنان د حزب الله د عمومي منشي مرستیال په لبنان کې په امریکې او صهیونیستي رژیم پورې پیلو زنو لورو د ګډوډي غواړو او مذهبي فتنه اچونکو اقداماتو په حقله خبرداري ورکړي. د انګلستان د درملنې نظام د کسانو او سټاف له دومره کمی سره مخامخ دی چې له عمله درویش زره ناروغان مړه شوي دي. د سپینې ماڼۍ پخوانی ډاکټر په دې حکله د ولسمشرۍ دفتر تازه ادعا چې د جو بایډن ذهني حالت بیخي صحیح دی خندونکې وبلله او له ټوکو سره یې تشبیه کړه. هغه دا هم وویل چې بایډن په وخت صحیح نه پوهیږي او دا د امریکې د خلکو او د دغه هیواد د امنیت لپاره خطرناک دی. د آل خلیفه ظالم رژیم د شیعه مسلمانانو په قبرونو هم رحم ونه کړ او په خپلو فرقپالو سیاستونو سره د هغوی موقوفات او ادیرې نیسي. او د بشري حقوقو یو سازمان ویلی دی چې د عربستان عمومي څارنوالۍ د لسو قاضیانو د اعدام کېدو غوښتنه کړې ده. د دغو قاضیانو جرم ته هیڅ اشاره نه ده شوې خو یوازې د ستر خیانت کلمه کارول شوې ده. ګوردونکو یو شمیر نړیوالو چاپی خبرونو په کابل کې د طالبانو له لوري د داعش وسلوالو د وژلو په اړه مطالب خپره کړي دي. سټارز ان سټریپس خپرونه چې د امریکا د دفاع وزارت مربوط ده لیکي چې په کابل کې د یک شنبې د شپې له لوري د طالبانو د عملیاتو په ترڅ کې قاری فاتح د داعش د استخباراتو رئیس وژل شو. خپرونې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا خبر خپور کړی دی چې د اسلامي دولت مربوط یوې خبري سرچینې هم دا تایید کړې ده چې قاری فاتح وژل شوی دی. سټارز ان سټریپس لیکي د فبروري په لومړیو کې هم د طالبانو د عملیاتو پر مهال د داعش درې غړي د دوی د یو مهم مشر اعجاز امین اهنګر په شمول وچل شوی دی. خبرونه وړاندې لیکي چې طالبانو د جنوري په میاشت کې هم په کابل کې د داعش پر یوه ځالې عملیات وکړل چې هغه مهال د داعش 8 تنه ووژل شول او 9 تنه نورې ونیول شول. د ورځپاڼو بیا پر شیعو بریدونو ته اشاره کړې ده. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د حملې مسله یاده کړې ده. همدارنګه د پاکستان د سفارت ترڅنګ برید او څو نورو حملو ته اشاره کړې ده چې د دې ټولو مسؤلیت داعش منلای دی. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې هم او دغه شان څو نورو غربي چاپی خپرونو بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې د سر مفتش د دفتر یا سیګار تازه رپورت ته توجه کړې ده. په دغه رپورت کې راغلي دي د افغانستان د حکومت او پوځ د سقوط علت د امریکې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ، د دغه هیواد د اوسنی ولسمشر جو بایډن او د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی پریکړې وي. واشنگتن اگزامینر لیکلی چې سیګار شپږو مسایلو ته په خپل رپورت کې اشاره کوي چې د کابل د حکومت د سکوت سبب شوي دي. لومبه د امریکې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې له لوري له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د موافقه لاسلیک. دویم،
تر دې موافقه ورسته د حواله لارې د افغان ځواکونو د ملاتړ ودرېدل. دریم د ولسمشر بایدن په امر د افغانستان د پوز د الوتکو او هلیکوپټرو د ترمیم د چارو ودرېدل خودل شوې دي. د غراز څلورم لامل د پخوانی ولسمشر اشرف غنی له لورې د افغان پوز سیاسي کېدل. پنځم د بهرنیو پوځي صلاحکارانو او روزونکو زر بدلیدل چې د افغان پوځیانو د روزلو چارې ټکنه کړي. او شپږم د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې پراخ فساد چې لویه تشه یې رامنځته کړه او د دوی موثریت یې اغیزمن کړ. د تهران رادیو درنو ریدونکو ورځپاڼو ته کتنه اوسنی خپرونه زموږ هم دومره و تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو. اجازه درنه غواړو. د الله پامان.